پدغه په هر صورت په افغانستان کې د سهار 8 بجې څخه قدمونه اوریدونکو زما او د فريدي هوټ سيفي سلامونه ومني تر 9 بجو اوري چې یو شمیر امریکایي چارواکو په افغانستان کې د نشي مواد د مخنیوي پر لارو چارو انتقادونه کړي نو رپورټونه هم لرو خو اوس خبرونه چې فريدي هوټ سيفي چمتو کړي
یو بریتانوی عسکر د هلمند د سنگین په ولسوالۍ کې د سرک د غاړې پر خښشوي بم وژل شوی دی. امریکا پر ایران تور لګوي چې چارواکي پولیسي حکومت کوي او د امریکا سنا بنند سیهی بیمه اصلاحاتو ته رای ورکوي. په متحده ایالاتو کې یو شمیر څارونکي نیوکې کوي او وایي چې په افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې پروګرام ډېرې نیمګړتیاوې لري او د اوږدمهاله لپاره ورته سم ستراتیژي نشته. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د یوې ځانګړې ادارې لخوا راپور خپور شوی چې جزئیات یې په روانه خپرونه کې اوري. په هلمند کې په یوې چاودنې کې یو بریتانوي عسکر ووژل شو. پرون د بریتانیا د دفاع وزارت وویل دغه سرتیری وړ مورز په سنگین ولسوالۍ کې په یوې چاودنې کې ووژل شو. له یک شنبې راهیسې دا درېیم بریتانوي عسکر دی چې په هلمند کې وژل کیږي. پر افغانستان د امریکا له یرغل وروسته 233 بریتانوي عسکر په دې هیواد کې وژل شوي چې په روان میلادي کال کې د وژل شوو بریتانوي سرتیرو شمیر 106 ته رسیږي. د بریتانیا حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د 240 ملیون ډالرو په ارزښت داسې وسایل او وسایط خپلو پوځیانو ته رانیسي چې له بمي چاودنو خوندي پاتې وي. په متحد ایالاتو کې یو شمیر څارونکي نیوکې کوي او وایي چې په دې په افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې پروګرام ډیر کمزور دی. البته په دې اړه مې د مخه هم وویل تفصیل به پروانه خبرونه کې او باوري. هسپانوي پوځیانو پرون په هرات کې په ډزو یو ملکی سړی ووژه او بلې ټپي کړ. ریپورټونه وایي دغو پوځیانو ګمان کاوه دغه دوه کسان وربندې د برید نیت لري. هسپانوي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې ماموریت لري وایي دوی په لومړیو کې هوایي ډزې وکړې کله چې دا کسانی کاروان ته نږدې شول. دوی پر دغه دوه موټر سایکل سپرو ډزې وکړې. د هسپانوي پوځیانو یو وایند وویل دوی هغه اصول مراتبوي چې ناټو وضع کړي دي. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه د پاکستان چارواکو په ټول هیواد کې د خبریالانو لپاره د جدي امنیتي تدابیرو امر کړی. د اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې د پېښور په یوه پریس کلب کې ځانوژونکی برید وشو چې درې کسان پکې ووژل شول او په لسګونو نورې ژوبل کړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي د ټولو مطبوعاتي مرکزونو یا پریس کلبونو لپاره یې امنیتي تدابیر نیولي او دوی مطبوعاتو ته ویلي چې اطمینان دی ولري. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې او نورو سیمو کې پر آزادو خبریالانو زیاتې حملې شوې دي. خو د پېښور د وروستۍ چاودنه د پاکستان پر یوه مطبوعاتي مرکز لومړنی برید و. امریکا پر ایران تور لګوي چې چارواکي پولیسي حکومت کوي. دا تور وروسته تر هغې پر ایران لګول شوی چې د دې هیواد امنیتي ارګانونو له مظاهره کوونکو سره سخت چلند وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کرولی پرون خبریالانو ته وویل ایران له خپل ټول قوت او امنیتي استبداد څخه کار اخلي چې د ایرانیانو هیلې شنډې کړي. فلیپ وویل د ایران حکومت باید د خلکو په هیلو ځان وپوهوي چې ایرانیان څه غواړي او څه وایي. لجون میاشت راهیسې چې ولسمشر احمدی نژاد په انتخاباتو کې ګټونکي اعلان شو په ایران کې مظاهرې روانې دي. په دې وروستیو کې د روحاني مشر منتظری تر مړینې او د جنازې تر مراسم وروسته په ایران کې د مظاهرو نوې څپې تازه شوې دي. ځینې بریتانوي ورځپاڼې لیکي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن ځینې نږدې خپلوان له تیرو 8 کلونو راهیسې له تهران څخه لږ لري د سختو امنیتي تدابیرو په مرسته ژوند کوي. ټایمز ورځپاڼه وایي په دوی کې یواد بن لادن میرمن د هغه شپږ اولادونه او یولس لمسیان شامل دي. ویل کېږي چې دوی د 2000 میلادي کال له افغانستان څخه ایستل شوي او د ایران یوې خوندي سیمې ته رسول شوي دي. تایمز پرونی د عمر بن لادن له قوله چې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن څلورم مشر زوی دی لیکلي د خپلو نورو ورونو او خویندو د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري. د ویلي دي له خپلو ورونو سره یې په نومبر میاشت کې خبرې کړې وي. د عمر بن لادن یو خور ایمان 13 میاشت تر تختې وروسته په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته داخله شو. د ازادي رادیو ده د عراق پولیس وایي د موصول ښار په یو تاریخي کلیسا کې بمی حمله شوې ده چې یو تن وژلی او پنځه نورې ژوبل کړل. په دې کلیسا کې د چاودنه تر کریسمس یوه ورځ مخکې شوې. تېره اونۍ هم د یوې کلیسا اړوند ښوونځي کې چاودنه وشوه چې یوه وړه نجلۍ پکې ووژل شوه او څلوېښت نور خلک ټپیان شول. د عراق د دفاع وزارت چارواکي وایي د روانې اونۍ په پیل کې داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې ښایي د کریسمس پر مهال ځینې چاودنې وشي. چارواکي وایي په ځینو کلیساو کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې امریکا پر عراق یرغل کړی، په سلګونو عراقي عیسویان وژل شوي دي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عیسویان د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې جشن لمانځي چې دوی کریسمس بولي. عیسویان وایي حضرت عیسی علیه السلام په بیت لحم کې زیږیدلی چې د سیمه بیت المقدس ته نږدې پرته ده. د ورځ د عیسویانو لخوا په شاندار ډول لمانځل کیږي. په فلیپین کې لږ تر لږه 20 کسان وروسته تر هغې له درکه شول چې په مانیلا کې یوه مسافر وړونکې کشتۍ د کب نیونکو له یوې وړې کشتۍ سره وجنګېده. د فلیپین سرحدي ساتونکي وایي تر اوسه شپږ څلوېښت کسان ژغورل شوي او ژغورونکي ډلې په نورو پسې ګرځي. له لرګیو جوړو شوې مسافر وړونکې بیړۍ کې درې اویا کسان سپاره و، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د کب نیونې په کشتۍ کې څو کسان موجود وو. د ټکر علت هم پوره معلوم نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف نن په مسکو کې د ابخازیا له استازي سرګی شمبا سره ګوري. تېر کال د ګرجستان او روسیې ترمنځ له جګړې وروسته روسي بلتون غوښتونکي سیمې د جنوبي ابخازیا او اوسیتیا خپلواکي شوې سیمې، البته د دې سیمو خپلواکي په رسمیت وپېژندله. ګرجستان بیا ټینګار کوي چې دا دواړه سیمې تر اوسه په ګرجستان پورې اړه لري. روسیې په دې وروستیو کې د ګرجستان پولې ته نږدې پوځي اډې جوړې کړې دي. او د امریکا سنا به نن د صحي بیمې اصلاحاتو ته رای ورکوي. تمه کیږي چې د صحي بیمې دغه لایحه به تصویب شي. داسې ښکاري چې اکثریت دیموکراتان به ورته مثبتې رای ورکړي، که څه هم جمهوري غوښتونکي مخالف دي. خو دا به د ستونزې پای نه وي. د بیمې دغه لایحه باید د امریکا د ولسي جرګې له برابرې شوې لایحې سره وکتل شي او مطابقت ورکړی شي. ولسمشر باراک اوباما د صحي بیمې د برابرولو وړاندیز کړی چې 50 میلیونه امریکایان به ورڅخه ګټه اخیستلی شي. د روغتیا نړیوال سازمان د امریکا روغتیایي سیستم په نړۍ کې په 30 کتار کې نیولې دی. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه. خبرونه کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadi.com او یا هم .org کې ولولئ او همې واورئ.
نن پنځشنبه ده، د جدید دریمه چې د دسمبر له 23 سره برابرېږي. 8:08 شوه. اورې چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د کر او قاچاق هڅې سمې روانې نه دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په لسګونو میله وسلې راټوله کړې. د وژل سوي افغان خبریال جان الله هاشم زاده کورنۍ له افغان دولت څخه مرسته غواړي. د خبرونې په پای کې د ورکوساوي عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام هم درته لرو. په متحده ایالاتو کې یو شمېر څارونکي نیوکې کوي او وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې پروګرام ډېرې نیمګړتیاوې لري او د اوږد مهال لپاره ورته سمه ستراتیژي نسته. مخدره مواد هغه ستونزه ده چې د افغانستان له امنیت سره ورته تړاو ورکول کېږي. که څه هم په ډېرو سیمو کې اوس خلک کوکنار نه کوي، خو تقریبا په ټولو هغو سیمو کې چې د دولت د مخالفینو په ولکه کې دي کوکنار کرل کېږي. نړیوال ټولنه هڅه کوي په افغانستان کې د کوکنارو د کار مخه ونیسي، خو هر کله یې د پلانونو پر عملي کېدو انتقادونه کېږي. فریده هوټ سیفی او په ډېر نور تفصیل.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د کورنی نظارت یا څارنې ادارې په افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې د دې وزارت د هڅو پر لارو چارو انتقاد کړی دی. یادې شوې ادارې په تیره د روانو هڅو پر څارنو او د اوږد مهال لپاره د یوې ستراتیژۍ پر نه لرلو نیوکې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو یو څارونکي پرون وویل په افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې پروګرام کافي مامورین نه لري او اداري فساد هم د دې پروګرام د پرمختګ په لاره کې خنډ دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څارنې په عام راپور کې د ځینو ملاحظاتو په ترڅ کې راغلي سره له دې چې په امریکایي ادارو کې د مخدر موادو د مبارزې د پروګرام په اړه د کروندو د لمنځه وړلو په اړه توافق شوی و، خو لا هم د مخدر موادو د کاروبار او د بدیل کښت خواته ډېره پاملرنه کیږي. د بدیل کښت مسله د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارد هولبروک له سفارشاتو څخه و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په 9/8 مخیز راپور کې چې په افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې خپور شوی زیاتوي، په دې برخه کې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د سفارتونو ترمنځ کافي هماهنګي نشته. دا راپور توصیه کوي چې د امریکا متحد ایالات دی د پرمختګونو د معلومولو، د مامورینو د زیاتولو او هم آهنګۍ د پیاوړتیا لپاره یو واضح لارښود وضع کړي. د یادونه ورده چې افغانستان د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دی چې په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډیر مخدر مواد تولیدوي او مخالفین یې له لاسته راغلو عوایدو څخه ګټه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې راغلي د امریکا پوز هڅه کوي چې د مخدر موادو د کاروبار او د مخالفینو رابطه له منځه یوسي، خو په راپور کې راغلي دي چې په دې اړه د آمادګۍ یا د برابرۍ کومه طرحه موجوده نه ده.
که امریکایي چارواکي په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې روانه مبارزه کافي نه بولي او وايي مخدره موادو په افغانستان کې نامني پراخه کړي، د هرات په غوریان ولسوالۍ کې زیات ځوانان د بیکاری له کبله مجبور سوي چې د افغانستان او ایران پر پوله قاچاق ته مخه کړي. دوی د نشي موادو د قاچاقبرو لخوا په کار ګمرل سوي چې د ایران تر پولې مخدره مواد اړوي او په دې برخه کې ډېر خطرونه پر ځانونه منلي، ان چې ځینې د ایراني پولیسو په لخوا په ډزو هم وژل سوي دي. شرف الدین سنګزای چې په دې وروستیو کې غوریان ولسوالۍ ته تللی و پر همدې زو تفصیلی رپورٹ لري.
دا مهرزه د هرات د غوریان ولسوالۍ خرڅلستم د هدنومي پلکه کې مچته چې ځوانان د کارمندلو پنيات معمولا راټولېږي، خو کاين نه یو شمیر ته کار نه و پیدا شوې څوک د کوم کار په هيله په خو کلی و. یو شمیر نور چې وی خو ازادي رادیو ته خبري وکړي وی ویل په ولسوالۍ کې د ځوانانو لپاره حکومت مشغولتیا نه پیدا کړي، ځکه نو د ایران د اسلامي جمهوریت په سرحد کې په پلي ډول په غیر قانوني لاره د مخدره مواد وړلو ته اړ دي.
فغوریان که زبانان بیخی گرد بیکار دی دیو سر دیا تاریک بشه که بلار سی پر مرز من دیاغان سم نمائی گرد مرد سی جمان دی یو بود خلق کردن را گرد سی
ایتانم چی دیم؟
زبانان زریف دی
دیسی سوک پیزن نیسی با مرز تطلیل یو ایتان دیر نیزدی دوستان
نیم و و مرد سو ایدی زمان خوال اخش و بلار مرد سو بل پا دو سو زمان خوال ده اماز و بلار و ایران تو برک سو نادر اخو سی تر و سو برک دی
دا مرز دی سوک بیایی در سمی استفاده
دی؟ دا بس دایسی خلق بیدا کیر چی تاریک دی کریستار استه یو غوچاغي دوره د شپې استه خلګي وړي 15000 تومانه یا 18000 تومانه یا یو میلیون ورکی د دوه شپولاره ده وای د دوه سم پر پاسکا ور ول واره ول
څومره ځوانان به تقریبا د کار
دي به خپل دي یار لاس به ساده ځوانان د تللې
ده دولت نه څه تفاضل دي څه کولی شي دولت
په کنا کوی چې دولت د ځوانان مشکل حل کړي بعد یو د هلارو ته پیدا کی چې خپل وطن کې شاورزي یو نو کارونه جوړ کړي چې افغانستان ځوانان لاړ.
دویس کرم ظریف خان وای د مخدره مواد لوی کاروباریان دوی ته د هر کیلو مخدره مواد په بدل کې چې کله د ایران اسلامي جمهوریت خاورې ته واړوي کم نه کم لزر افغاني معادل پیسې ورکوي. کوم کار چې د هغه په وینا خطرونو نه خالی نه ده او یوازې د دې کورنۍ دوه تنه نږدې غړي په دغه لار کې په دورستیو کې د ایراني سرحدي پولیسو په ډزو کې وژل شوی. د ظریف خان په څیر ډیرو کسانو غوریان ولسوالۍ کې له بیروزګارۍ نه شکایت وکړ. حفیظ الله بل ځوان وزیاته کړه په سرحد کې ځوانان د بیکاری له وجې قچاق ته اړ دي او د مرګ ژوبلې زړه بوګنور کې پیخي هغه وایي رامنځته شوې دي.
میته بعد خاطر دارین که مثلا دنا دار اور به پول میخره به کفته زیوار میکنه میبره و میچوام بیچاره میشه از زندگی. اگه نره زنه بچه ازی گوش نمیمونه دیگه رای نداره کار نیه روز 150 روپیه به کار کجا رو میگیره.
د افغانستان دولت څخه توقع لرله څو وړ مصرفیت د غوریان ولسوالۍ ځوانانو ته پیدا کړي. غوریان د هرات ښار لویدیځ یوې سرحدي ولسوالۍ نوم دی چې ایران سره 100 کیلومتره پوله لري او وګړي د مالدارۍ او کرنې تر څنګ د افغانستان او ایران ګډ سرحد کې د سیمې خلکو ویل د قچاق په دنده بوخت دي. په دغه ولسوالۍ کې آزادۍ راډیو ته وویل شو چې د کال په لسګونو ځوانان په دغه پوله کې د کاروبار په مهال ژوند لاسه ورکوي. مړی هلته د غو په وینا پاتې شي او د خبري رسنیو له نظر څخه ګوښې خاوره ته سپارل شوي دي.
15,000-20,000 جوان که مثلا در غوریان زندگی میکنن چیزی که به سوات و بر چیزا برکار رسیدگی نمیکنن، زیادتر جوان ها دست بسن به خلاف باز مواد مخدر به بیکاری مثلا به دوزی به کارهای خلاف میزنه از او از اینکه بیکاری هست.
د هرات د غوریان ولسوالۍ کې د ځوانانو کار نشتوالی او په سرحد کې د قچاق د کاروبار موضوع مې له ولسوال نصیر احمد محمدي سره شریکه کړه. داسې وویل
بلی خب ای ما زیات جوانای کشته میده من نمیگم همه
خو که بیروزگاری دلته یو لوی ستوندو څخه ده. زمانم چې زمونږ نه ځوانان د غوریان ولسوالۍ په سرحد کې وجل کیږي داسې هم نه ده چې دا ټول کسان قچاق کوي. ډیرې د مزدورې په نیت هغه هیواد ته ورځي. تاسو که دا اوس د غوریانو ولسوالۍ د ښار پلکې ته ورشي سلګونه ځوانان د مزدورۍ په هیله ناست دي. هغوی ته کار نشته څه وکړي. ښکاره خبره ده چې په سرحد د قچاق یا مزدورۍ په نیت ورزي مړینې سره مخ کیږي.
و اکثر از اینا به مزدوری میرم که کار نیه و میرم کشته میشم و اگر کار خود میشروع شم یک کار بتونم اینجا کار بکنم شریفه بشه.
د غوریان ولسوال په سرحد کې د ځوانانو د وژنې دقیق رقم په لاس ونه لره خو ویې ویل څوپلی دا ستونزه اړوند چارواکو ته رسولې ده. دا چې ایرانی پولیس ولې په غیر نظامي کسانو سرحد کې مرمۍ چلوي داسې ځواب یې ولسوال راکړ.
در هر قانون کشور که کسی خلاف
د سرحدي قوانینو په اساس که څوک په غیر قانوني ډول بل هیواد ته اوړي یا به مري او یا به هم نیول کیږي. د غوریان ولسوال وویل د ستونزې د حل یوه لاره دا ده چې خلکو ته د نړیوالې ټولنې په مالي مرسته د کرنې او مالدارۍ په پراختیا کاری زمینه برابر کړی شي. په هرات کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست مامورین او نور دولتي لوړ پوړي چارواکي وایي د ځوانانو د بیکاري ستونزه نه یوازې د غوریان ولسوالۍ بلکې یو ټولنیز مشکل ده. کوم چې وړ پروګرامونه یې لاس لاندې نیولی دي او تمشته چې د نړیواله ټولنې په مرسته به هغوی وایي هواره شي. شرفالدین ستانکزی د ازادۍ راډیو د غوریان ولسوالۍ.
و موردل چې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې زیات ځوانان د بیکارۍ له کبله مجبور سوي چې د افغانستان او ایران پر پوله قاچاق وکړي او البته دغه ځوانان قاچاقبر ګمارلی دي. راتلونکي یک شنبه د روغتیا ژوند شتمني پروګرام کې پر دې خبرې کیږي چې خلک څنګه په نشه یي موادو اخته کیږي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغان خبریال جنرال هاشم زاده کورنۍ او ماشومانو له افغان دولت او د خبریالانو د مرستندوی ټولنو څخه د مرستې غوښتنې کړې. هاشم زاده چې ډېر ځوان خبریال و له بېلابېلو خبري رسنیو سره کار کاوه او د روان کال په اګست میاشت کې د پېښور کابل پر لویه لار د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو. په دې اړه وژمه سبا په نور جزئیات وړاندې کوي.
دی وژل شوی افغان خبریال جان الله هاشمزاده کورنۍ خپلوان او په پیښور کې میشت افغان ژورنالیستان او قلمول د افغانستان حکومت او د خبریالانو د مرستندویو ادارونه هیله کوي چې د ارواښاد د کورنۍ سره مرسته او همکاري وکړي. د هغه نه یوه میرمن او درې وړې لونې تر شا پاتې شوي چې اوس د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د جان الله هاشمزاده کشر ورور عزیز الله هاشمزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت نه هغوی ګیله نه لري ځکه چې هغه پردی حکومت دی. خو د افغانستان حکومت هم تر اوسه په دې لاره کوم ګام نه دی اوچت کړی. نوموړي وړاندې وویل
دغه قاتلین دی باید ونیول شي. خو خبره دا ده که هغه اوس اوم نیول شي زما رو په نه را ژوندی کیږي. زه دغه اوس دا پوښتنه کوم نه بل جان الله راتلی شي. جان الله یو جان الله هاشمزاده و نو زه اوس غوښتنه دا کوم چې دغه بچو سره باید په شریکه اخوا او دیخوا دواړه دغه بچو دپاره پوره پوره مرسته وکړي.
د جان الله هاشمزاده تر څنګ په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر نور خبریالان هم وژل شوي دي چې تر یوه حده د افغانستان حکومت او د خبریالانو ټولنو ورسره مرستې کړي. پېښور کې میشت افغان خبریال مجیب انګاروي د جان الله هاشمزاده کورنۍ هم حق لري چې ورسره مرسته وشي.
تاسو خپل هر څه وینئ چې ډېرې پېښې ثبوتونه موږ داسې لرو چې نور ژورنالیستان وژل شوي شهیدان شوي د هغوی سره د کورنیو سره ډېره مرسته شوې. د هغوی کورنۍ ته یو نمره ځمکه ورکړل شوې یا کور ورکړل شوی. د هغوی اولادونو د روغتیا او یا د تعلیم او د زده کړې ټول اسانتیاوې هغوی ورته برابرې کړي. هغه مصارف هغوی په غاړه اخیستي. د کور خرڅ اکاؤنٹس ورکی دغوی په نوم یا یو لیسا یا یو واټ یا یو سړک نومولای. شخصا ما په خپل د افغانستان د ننګرهار د کابل د کندوز د مزار د کندهار خوست د دې ټولو ولایتونو د آزاد ژورنالیستانو ټولنو ته ما دغه خپل لیکنه ورلېږلې او هغوی نه ما غوښتنه کړې چې موږ ټول سره خپل غږ شریک کړو او اقلا که نور هیڅ نه وي د دې خپل شهید ملګري په نوم باندې یو وړو کې کوڅه راته ونوموي. هغه چا سره چې دوی کار کاوه په کابل کې آژانسونو سره تلویزیونونو سره هغوی ته. نو زه یو خو یوازې د دولت نه نه بلکې د دغه خپلو آزاد ژورنالیستانو ملګرو نه هم په دې باره کې ډېر ګیله من یم، ډېر مایوس یم چې تاسو باور کړئ حتی دوی بیرته زما د یو ایمیل جواب نه دی راکړی، نه چا دولت ورسره مرسته کړې او نه د خپلو ملګرو ژورنالیستان ورسره مرسته کړې.
د دانش خپرندوی موسسې رئیس او د الفت مجلې مسؤول مدیر اسد دانش آزادۍ راډیو ته وویل دیو خبریال په مرګ دیو هیواد د ولسمشر د غمرازۍ پیغام کفایت نه کوي، هغه باید د یتیمانو کفالت هم په غاړه واخلي.
د شهید هاشم زاده په اړه تر اوسه پورې د پاکستان نه معلومات نه لرم او افغانستان خو زما خیال دی چې صرف د رئیس جمهور یو بیان ما واورېد او هغې نه پس مې د هغې هم څه نه دي اورېدلي. زه چې یو شي ته خفه یم، زه فکر نه کوم که هغه کمزوري دولتونه د هغه په اړه څه وکړي چې پوښتنه یې وکړي چې دا چا مړ کو، ولې مړ شو، څنګه مړ شو، هغه خو نه شي کولی. خو یو شی چې ډېر افسوس دی هغه دا چې په میلیونونو روپۍ راځي دلته د ژورنالستانو په نوم راځي او د اطلاعاتو کلتور یو نوم یو وزارت لرو چې هغه هم زور ته چې ګورم نو ډېر بے کفایته وزارت دی. هغې باید د دې شمزاده پښتنه وکړي او دوی سره مرسته وکړي، د دوی د ماشومانو پښتنه وکړي، دوی ته مورې ماشومانې دا همداسې پاتې دي، بې سرپرسته پاتې دي، د هغوی یو غم وخوري.
او دیش کلان جان الله هاشم زاده چې د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی وو او نړیوالو خبری ادارو سره یې د پېښور نه کار کولو نوموړی د روان کال د اګست په 23مه د تورخم پېښور په لویه لار د سور کمر په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو چې د هغه د مرګ پړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. وږمه سبا د ازادۍ راډیو پېښور.
و موردل چې افغان خبریال جان الله هاشم زاده چې په 13 اگست میاشت کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو، لای قاتلین معلوم نه دي. خبریالان فکر کوي جان الله هاشم زاده هیر سوی او چا بیا یاد کړی هم نه دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت کې د ټوریزم ضد مبارزې ریاست چې په دې وروستیو کې یې څلور اتیا میله وسله له بېلابېلو امنیتي کمپنیو څخه راټوله کړې وه. د چهارشنبې په ورځ یې دغه وسله له غیر مسؤولو کسانو څخه د وسلو ټولولو پروګرام یا ډایک ته وسپارله. د ټوریزم ضد مبارزې رئیس وویل دوی به په راتلونکي کې هم له غیر مسؤولو کسانو څخه د غیر قانوني وسلو راټولولو ته همداسې ادامه ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد له کابل رپورټ رالېږلی.
د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې رئیس وایي چې د امنیتي کمپنیو له فعالیتونو څخه په جدي توګه څارنه کیږي او د هر ډول تخلف په صورت کې به ورسره قانوني چلند وشي. جنرال عبدالمنان فراهی چې د چهارشنبې په ورځ د ډایاک پروګرام ته څلور اتیا میله هغه وسله چې له غیر قانوني کمپنیو څخه یې راټوله کړې وه ورسپارله، ژورنالیستانو ته داسې وویل:
غیر راجستر کمپنۍ موږ اوس خوشبختانه په افغانستان کې هیڅ نه لرو. ټول دا ګروپونه او کمپنیګانې راجستر سوی دی که چیرې موږ پیدا کوو چې دا راجستر وینه په آن واحد مونږه خلاص علاقو او نور اجازه د فعالیت ورته نه ورکو. د مونږ په پولیس په ولایت کې او په کابل کې وسلې ټولو او برنامه د دایاق یا انلال مسله ګروپای غیر قانوني چې ورته وایي هغه ته سپارو. دا د مونږ جز د برنامه دی.
نو موري زیاته کړ چې اوس مهال په افغانستان کې یوازې 250 سمنتی کمپنۍ چې درویش زره کسان پکې کار کوي په قانوني توګه فعالیت کوي. خاغلی فراهی وړاندې وویل چې دوی په تیر یو کال کې د نامسؤولو کسانو څخه د وسلو راټولولو پروګرام یا ډایاک ته 4500 میله وسلې چې له غیر قانوني کسانو څخه راټولې کړې وي ورسپارلې دي او ژمنه وکړه چې 3500 میله نوره وسله به هم ورته په راتلونکي نږدې کې ورسپاري. جنرال فراهی له نامسؤولو کسانو څخه د وسلو راټولولو بهیر د افغانستان د امنیت لپاره ډیر ګټور وباله او زیاته کړه چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې هر ورځ لاسته راوړنې لري. تر دې مخکې یو شمېر امنیتي کمپنیو د فعالیتونو په اړه خلکو اندېښنه درلوده او داسې هم ویل کېدل چې ځینې د همدې امنیتي کمپنیو څخه په یو شمېر جرمونو لکه غلاو او اختطافونو کې لاس لري، خو بیا د دغو کمپنیو د فعالیتونو لپاره یوه لایحه جوړه شوه او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستول شوه. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې غیر قانوني امنیتي کمپنۍ په بشپړه توګه له منځه تللې او د شته امنیتي کمپنیو پر ټولو فعالیتونو باندې هم په دقت سره څارنه کیږي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
پرون په کابل کې د مرمرو د صنایعو ټولنه په رسمي ډول پرانستل شوه چې حسیبه شهید ربانی رپورت لري.
د مرمر ډبرو د صنعت د ټولنې چارواکي وایي د دې ټولنې د جوړېدو هدف د هغو شرکتونو د کارونو منظمول دي چې د قانونو د قیمتي ډبرو په وېستلو او تولید کې کار کوي. د مرمر د ټولنې وایان محمد انور حسیني چې د چهارشمې په ورځ د دې ټولنې په پرانیستون کې غونډه کې له خبريالانو سره خبرې کولې، وویل چې په دې ټولنه کې د مرمرو په لزګونه تولیدونکو شرکتونه ګډون لري.
د اتحادیې کې فعلاً ما کار میکنیم حدود 60 اف امریکا و
په هغه اتحادیه کې چې موږ اوس پکې کار کوو تر شپېتو پورې غړي دي چې د فابریکو، کانو او لاسي صنایعو د مرکزونو استازي دي، او د دغه اتحادیه د جوړېدو هدف دا دی چې د ټولو ترمنځ همغږي رامنځته او زموږ د صنعت کیفیت لوړ شي.
د مرمر ډبرې د صنایعو د ټولنې چارواکي وایي دا وخت له افغانستان څخه د مرمر د ډبرو د صادراتو اندازه نږدې $1 میلیون ته رسیږي، خو کچېرې د مرمر د وېستلو ښه زمینه برابره او په دې برخه کې ښه پانګونه وشي، دا هیواد به د کال په میلیونونو ډالره د مرمر د صادرولو له درکه ترلاسه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مشرتابه پلوي غړي ازرق شافیزي وایي نړیوالو سروېګانو ښودلې چې که د افغانستان قانونو ته لازمه پاملرنه وشي، دا هیواد کولی شي چې هر کال د $2 میلیارد په ارزښت مرمر تولید کړي. د زیات کړه چې د افغانستان لاسي صنایع وچه میوه او مدني ډبرې هغه سیزونه لري چې هیواد کولی شي په نړیوال بازارونو کې پرې له نورو هیوادونو سره سیالي وکړي.
در سه مورد افغانستان از قدرت رقابتي بالا برخوردار است.
په ادري او برخو کې افغانستان زیات رقابتي قدرت لري، یو د مدني ډبرو د پروسس په ځانګړي توګه د مرمرو د ډبرو په برخه کې، بل د افغانستان لاسي صنایع دي په ځانګړي توګه قالینې، او درېم یې د افغانستان وچه میوه دي. دغه درې وړه برخې د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه دي. دوی چې کوم اټکل کړی وو ویلي وو چې افغانستان د $1 میلیون په ارزښت د مرمرو ډبرې صادروي، خو دغه هیواد د مرمرو د ډبرو صادرات $2 میلیارد پورې اټکل کېدای شي.
حافظي وویل له کان څخه د مرمرو د ډبرو وېستل او پروسس یې د دولت روښانه ستراتیژي او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د قانونو سرپرست وزیر انجینر ابراهیم عادل وایي په 1300 هجري لمریز کال کې د افغانستان د قانونو عواید 1800 میلیونو افغانۍ وو. د دې وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې د مس عینک په ګډون د افغانستان د قانونو په برخه کې $8 میلیارد پانګونه شوې ده، او دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د افغانستان 15% کې قانونه کشف شوي او 95% کې لا تر اوسه لاس هم نه دی وهل شوی.
د ننګرهار په سرور د ولسوالۍ کې د جاپان د $1,000,000 په مرسته دوه ښوونځي په اساسي ډول ورغول سول. همداراز دغه ولایت د پوهنې ریاست د پوهنې د کیفیت د پیاوړتیا لپاره د 70 میلیونه افغانۍ د مرستې اعلان کړی دی چې سیمه ییزو شوراګانو ته دغه مرسته ورکول کیږي چې د ښوونځیو د اړتیا په وخت کې د دوی ستونزې ورحل کړي. له ننګرهار ورباندې داود وفا رپورټ لري.
د ننګرهار د پوهنې رئیس محمد اقبال عزیزی د چهارشنبې په ورځ وویل د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې دوه ښوونځي د ویجاړېدو په حال کې وو چې درې زره زده کوونکي د یخنۍ، باد و باران او طبیعي آفاتو سره مخ وو چې دا د جاپان هیواد په مرسته له سره جوړ شول. ده وویل
د ننګرهار په ولایت کې د جاپان د هیواد او د جاپان د خلکو د غنیق په نیغه مرستو په لړ کې دوه نور ښوونځي د ننګرهار په ولایت کې د سره رود په ولسوالۍ کې په اساسي ډول ورغول سو سه په دواړو ښوونځیو باندې د $2,000,000 په شاوخوا کې لګښت راغلی ده. شهر ښوونځی 8 تدریسي او 4 اداري خونې لري. د جاپان هیواد د ننګرهار په ولایت کې مستقیمي او نیغ په نیغه مرستې کې له ښوونځیو سره د کتابتونونو په رغونه کې، د ښوونځیو د ودانیو په جوړونه کې سه شمېرې لسګونو ته رسیږي، فعال او سخاوتمندانه برخه لري. سپام دې نوی ښوونځی کې به د 3000 زده کوونکو په شاوخوا کې انجنو ورکانو زده کوونکو په شاوخوا کې د سرپرستون ځال کې.
د ننګرهار د پوهنې رئیس عزیزی ویل د ښوونځیو د شوراګانو لپاره 70 میلیونه افغانۍ مرسته ترلاسه کړي چې دغه سیمه ییزې شوراګانې به پرې د خپلو ښوونځیو ستونزې په خپله حلوي. ده وویل
د ننګرهار د پوهنې ریاست له ښوونځیو سره د ښوونځیو له شوراګانو سره د پوهنې د کیفي پیاوړتیا د پروګرام تر عنوان لاندې د پوهنې وزارت په وروستیو کې د پوهنې د کیفیت د رغونې په برنامه او پروګرامونو تر لاس لاندې نیولي دي. د اویا میلیونو افغانۍ په شاوخوا کې مرسته په نقدي ډول د ننګرهار د پوهنې له ریاست سره سوې ده چې دغه پیسې به د ښوونځیو د شوراګانو لخوا په مصرف رسول کېږي. خپله به د ښوونځیو شوراګانې پروژه ډیزاین کوي او بیا به د ښوونځي د اړتیاوو په لیدنې سره همدغه پیسې مصرفېږي.
د ننګرهار د پوهنې زده کوونکي وایي د پوهنې د کیفي پیاوړتیا لپاره باید دغسې هڅې پراخه شي او دا شعار چې د پوهنې کیفیت پیاوړی کوو له شعار نه عمل ته راووځي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اته بجې او دیرش دقیقې سوی فریده هوډ سیفی د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان لوړ رتبه مقاماتو په لندن کې د جوړیدونکو غونډې په اړه پرون دوهمه تدارکاتي غونډه وکړه. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي د سه شنبې په ورځ په هلمند کې په یوې چاودنې کې یو بریتانوي عسکر ووژل شو. هسپانوي پوځیانو پرون د هرات ولایت کې په ډزو یو ملکی سړی وواژه او بلې ټپي کړ. بریتانوي ورسپانو لیکلي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن ځینې نږدې خپلوان له تیرو اتو کلونو راهیسې په ایران کې دي. امریکا پر ایران تور لګولې چې چارواکي پولیسي حکومت کوي. د خبره له مظاهره کوونکو سره د ایراني چارواکو له سخت چلند وروسته شوي. د پاکستان چارواکو په ټول هیواد کې د خبریالانو لپاره د جدي امنیتي تدابیرو امر کړی. د سوریې جمهور رئیس وایلی اسرائیل سره د سولې خبرې ځکه په ټپه درېدلې چې اسرائیل د سولې غوښتونکی نه دی. د امریکا سنابنن د صحي بیمې اصلاحاتو ته رای ورکوي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عیسویان د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې جشن لمانځي چې دوی کریسمس بولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د ابخازیا له استازي سره ګوري. او په فلیپین کې لږ تر لږه 20 کسان وروسته تر هغې لا درک شول چې په مانیلا کې یو مسافر وړونکي کشتۍ د کب نیونکو له یوې وړې کشتۍ سره وجنګېده.
او سم د بیا رغونې ځینې رپورټونه لرو. د افغانستان د جنوبي ولایتونو خلک وایي چې په خپلو سیمو کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نه لري چې له دې امله دوی له سختو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې دوی به په خپلو نویو پروګرامونو کې له جنوبي ولایتونو سره د روغتیا په برخه کې پراخې مرستې کوي او زیات نوي کلینیکونه به جوړوي. دغه راز روغتیایي شفاخانې چې هلته دي له هغو سره به هم مالي مرستې کوي. نور حل له کابل د مسوم میوند رپورټ کې.
د افغانستان په جنوب کې خلک په خپل سیمو کې د روغتیايي خدماتو له نشتوالي سره ټکوي او له اړوندو چارواکو غواړي چې په دې برخه کې د دوی د شتو ستونزو د هواري لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې د امنیت او بیرغونې ترڅنګ د روغتیايي خدماتو په برخه کې هم ورته ځانګړي کار نه دي سوی او دوی له دې بابته له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د کندهار او هلمند ولایتونو د اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل شتو ستونزو ته په اشاره له چارواکو خپل غوښتنې داسې یادې کړې.
موږ غواړو چې زموږ د ولسوالۍ په وطنو کې په هر وطن کې یو کلینیک پرانستل شي. زموږ ولسوالۍ چې د جم د پلي د خوا څخه یو نارامه ولسوالۍ ده، د شپې د خوا څخه په یو کورنۍ کې مریض دي، نو بیا موږ ښار ته نه شو رسولی. موږ په سیمه کې روغتیایي مرکز دا ګړۍ کسره اسانتیاوي نشته.
زه پوهه دم ساتله سلی چې دون کم هلته چې موږ ته مریض پیدا شي دا وس امن. موږ د دن لاد یم خیر اته پیدا شي د لارې سنته وم نه لرو مریض کاره د په لارې خلاص شي. ما د چې ورته د ګولې دا چې مریض راغه بتاره چې تر وخت یې ولې مو تر پیج نه د اګه کې وړي نو دا په څه دې چې موږ ته سلتا جو سي دا چې او اسانتیا ته بل بل شي بل صاحب له شاو پاکي دا چې دا کوم ځان د سودا مشکل
دی. د امر روغتیا وزارت چارواکو د معلوماتو لمخې په تیرو اتو کلونو کې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کافي کار شوی، خو دوی هغو ستونزو ته هم اشاره کوي چې د دوی د پراختیايي پروګرامونو په وړاندې اساسي خنډونه جوړ کړي. د امر روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د هیواد د جنوب په ځینو سیمو کې روغتیايي ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د نړیوالې ټولنې په مالي او تخنیکي مرستې ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي چې د په وینا په جنوب کې به روغتیايي خدمات پراخ کړي.
افغانانو ته چې پاغه سیمو کې دي روغتیایي خدمات ورسو، اول د سیارو ټیمونه په واسطه بیا هغه مراکز چې هلته تخریب شوي دي یا غیر فعال شوي دي هغه دوباره په شکل د ثابت فعال کړو. دا پلان باندې ډېر کار شوی دی. دغه برخې چې هلته روغتیایي کارکوونکي لري هغې ته کاملا وسیع پوښښ ورکړو. په جنوب کې یعنې په هلمند، کندهار، د اروزګان په برخه کې او زابل کې اوس د خلکو همکاري پکار ده چې خلک راسره همکاري وکړي او د پروژې روغتیايي پلانونه خپل قدم په قدم تطبیق کړو.
د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي چې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی د هر افغان حق دی او دوی هڅه کوي د شتو ستونزو سره سره چې کله ناکله د دوی د کارکوونکو د تښتولو او په روغتیايي مرکزونو د حملو له امله رامنځته کېږي خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د روغتیا نړیوالې ادارې او د افغانستان د امن روغتیا وزارت پر ټولو وسلوالو خواو غږ کړي چې د روغتیايي کسانو مرکزونو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. دوی وایي چې روغتیايي کسان عامو خلکو ته کار کوي او په هیڅ ډول سیاسي چارو کې لاس نه لري. د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه ډېر کله د جنگ جګړې راپورونه خپرېږي. دغه نامنوی د دې ولایتونو پر ښوونیز، ټولنیز، کرنیز، اقتصادي او روغتیايي حالاتو بد اغېز کړي. د دې ولایتونو خلک وایي که د دوی په سیمو کې ورته روغتیايي مرکزونه جوړ سي نو دوی به یې په ساتلو کې تر خپل وسه مرسته وکړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
خو په نیمروز ولایت کې بیا د دوو کلینیکونو په پرانستل کېدو سره د څه د پاسه لس زرو سیمهییزو خلکو روغتیايي ستونزې هوارې سوې دي. شرف الدین سنګزی
د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل د وڅخه یو پروژه د زرنج ښار د خواجه د سیمې د کلینیک ودانۍ و د ملي پیوستون پروګرام یو سل لس زره ډالر لګښت ورکړ. دا پروګرام
مستقر کړی په اعتبار د صحت عامه چې یو بي سي کلینیک ده. دا شهرستان ته چې خواجه کلینیک مو چې تقریبا یو سل لس زره ډالر اقتصاد مصرف شوی دی. وزارت یې انکشاف او جهاد په مرسته صحت عامه نرس قابلان ته کار کوي، ډاکټر کار کوي، دارواخانه لري،
همداراز بل پروژه د یونیسف لخوا واکسین د تطبیق مرکز زرنج ښار کې پرانستل شو چې شپېته زره امریکایي ډالره په لګښت د وړ روغتیايي کارکوونکو په دنده ګمارلو سره پرانستل شوه. د نیمروز والي وویل که څه هم نیمروز ولایت کې د روغتیا په برخه کې وروستیو کلونو کې پرمختګ شوی ده، مګر لا هم د ده په وینا ډېر خلک لکه څنګه چې ښایي هسي روغتیايي خدمتونو څخه نه دي برخمن. د بېلګې په ډول یې د ښځینه روغتیايي کارکوونکو کمښت یا نشتوالی یوه له لویو ستونزو څخه یاده کړه. مرکزي ادارې ته ازادي راډیو له لارې داسې وړاندیز وکړ. باید ویم چې په کلیواله سیمو په ځانګړي ډول د ځینې ولسوالیو په ښارونو کې په نیمروز سربیره د غور، بادغیس او فراه ولسي خلکو هم اړوند سیمو کې د ښځینه روغتیايي کارکوونکو نشتوالي څخه ازادي راډیو ته په بېلابېل ډول شکایتونه کړي دي.
قدمونه اوریدونکو د نورو معلوماتو لپاره کولی سئ د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. د خپرونې په پاتې شیبو کې د ورکو سویو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام خپرېږي چې دغه پروګرام واوري کې داسې تاسې هم خپل کومرک عزیز په دې پروګرام کې ومومئ. پروګرام په ګډه اورو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په دغه پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چېرته چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ همداراز داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او په خپلو پیغامونو کې د ورکو شو عزیزانو په هکله موږ ته معلومات راکړی دی نو ګرانو دوستانو همداراز د تاسې لیکونه هم موږ ته رارسیږي په دې پروګرام کې به تاسو ته یو لیک هم درولولو بیا هم که تاسې غواړئ چې خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ نو کولی شئ چې د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ دغه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم نو که غواړئ چې ورک شوي عزیزان مو پیدا شي راځئ چې دغه پروګرام تر پایه واورو کیدای شي چې په ننني پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 3 2 1 4 1 5 ګران اوریدونکو محترم دوستانو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه پیغامونه واخلو په کومو کې چې تاسو مونږ ته تلیفون کړی دی د زینو ورکو شو عزیزانو په هکله معلومات لرئ اول به د محترم انجینر صاحب جان محمد خان هغه یو پیغام واورو چې د خپل پیغام کې ویلي چې یو شخص په نامه د محمد ابراهیم ده او دغه سړی په زبا ګونګ دی دای دغه شخص پاکله معلومات لري راځي چې دغه ګران ورور دغه پیغام یو ځای سره واورو
د ازادي رادیو ټول عزتمنو کارکونکو ته خپل مسلمان سلامونه وړاندې کوم تاسو سلام زه انجینر جان محمد احمد دی او توتلس پنجيري سړي لپاره چې په اړه د ولایت د شینتګاب ولسوالي د فراقله د کلی څخه راي او محمد ابراهيم ملي په قوم مزبک ده د کابل د کاڅه پروان په مینه کې دیو پکتیا وازه کوچو سیږي اوای چې د انقلاب په وګړو کې هیڅوک نه درپات شي یوازې زما یو وراره چې اسماعیل ولدي کوی شان میږي او د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د پکتیا ولایت د جلال پور سوالي کې عسکري خدمت پای ته رسالو د دې په کار چې وای تیر کال می د اسماعیل د ازادي راډیو څخه واوریدل تر اوسه د جان خیر په سوالي کې وسیږي خو له بعد وروسته زه ته زه په کار نه کړی او څوک خبر نه سم ته ولای نو له ما ته دوه میاشتې مخه او وختل چې زه د دې لپاره ازادي راډیو ته د دې پیغام دا ازادي راډیو څخه زما هیڅ خبر نه چې دا ورکشاپ پیغام اعلان په دغه ژبه هم وشي تر څو اسماعیل د کوی شازوی پرو کویږي او د خپل کاکا سره چې ابراهیم نومیږي په تماس کې شي دا پاتې نه ویږي چې اسماعیل ماما مسافه کوونیږي او ټلیفون نمبر یې دادي 0 99 0 3 0 0 0 3 5 2 1 0 5 0 2 0 که چاته دا معلومات وی او یا خپل دا یو لري لطفا د دوه نمبر سره په تماس کې شي په درنه
ګران اورورا کیدای شي چې یو کال مخکې مونږه د دغه ګران ورور چې اسماعیل نومیږي او د ابراهیم خان وراره ده کوم پیغام خپور کړی خو د ازادي رادیو په آرشیف کې ماده سه یو پیغام پیدا نه کړ په دې هیله چې د وراره اسماعیل خان د پیغام اوریدلې او دغه ګران ورور محمد ابراهیم ته تلیفون وکړي البته په هغه شمارو چې تاسو ازادي رادیو ته په خپل پیغام کې پریښیوین یو بل پیغام برا وخلو دغه پیغام موږ ته یو ورور په نامه د حضرت امین له کونړ څخه را لېږلې دی د خپل پیغام کې وایي چې له ده سره یو شخص په نامه د قاری احمد الله ده او له ډېره مودې نه را په دې خوا له ده سره ده دغه زموږ ګران ورور حضرت امین په خپل پیغام کې وایي چې قاری احمد الله ډېر مریض هم دی نو په خپل پیغام کې هیله کوي چې که دوستان او یا عزیزان دغه پیغام اوري د ته دې تلیفون وکړي. راځي چې دغه پیغام په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمانم به حضرت امین کونړ ولایت مرغل ولسوالۍ درې مزار آئے کی لوگ زندگی ما سره یو الگ تفور کوتی یار اپ مدران میگی اور نن اللہ تعالی ما کی پورن ہوتے دے او تو پوښتنه نه کی او ډیر صاحب او مرسې آزاد کړي او که تو پوښتنه کوي نو دې لمبا بار ځان وای چې په درې تو شپاسو او بیا داسې ته پوند او ډیر صاحب مرسې آزاد کړي دوه درې ځله ما کی ما په امر دا کو تو پوښتنه نه کوي او د فلمن ولایت سیدون کې که تو پوښتنه کوي نو په دې لمبا بار ځان وای. والسلام.
گرانو اوریدونکو محترم دوستانو اوس به هغه پیغامونه را وخلو په کومو کې چې تاسو د تلیفون شمیرې یاد وته لیدی. راځي چې دغه پیغامونه یو ځای سره واورو. پس لاره پیغام به زه تاسو ته د دغو ګرانو ورونو د تلیفون شمیرې ووایم. پیغامونو ته به غوږ شو.
الو سلام علیکم. اول سلام دی ازادی و رادیو کاکون کو ته وایم. زه سمعتنی ما یو باجا ورکته شت خان می کا اچھا پیدا په دې تلیفون په دې شماره تلیفون او کې 5000 نه وکړو.
ګران اوروره تا د تلیفون شمیره لیا ده وتل ده. زه به محترم او اوریدونکو ته د تا د تلیفون شمیره وایم په دې اله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي. نو ګران اوریدونکو تاسو کولی شئ چې دغه ورور ته په دې شمیره تلیفون وکړی. د تلیفون شمیره ده 0093545499. د تلیفون شمیره به یوار بیا ووایم 0093545499. اوس به د هغه ګران ورور پیغام راواخلو چې تل ازادي راډیو ته تلیفون کوي او خپل ورک شوی عزیز لټوي. دغه ګران ورور تل په خپلو پیغامونو کې د تلیفون شمیره ویلې وه خو دا ځل یې د تلیفون شمیره له یاده وتلې وه. د ده پیغام به بیا هم ورته خپور کړو. کیدای شي چې دا ځل یې د دغه ګران ورور دغه ورک شوی عزیز پیدا شي. د ده پیغام ته به غوږ شو.
هلو زه تاسو سره د پاکستان د هنګو بازار نه په تماس کې یم. ما نوم خیرالدین دی چې د خیرالدین یو زوی چې د کاتب خان په نامه نومېږي. نو دا دوه درې کاله کېږي چې ورک دی. دا درکه دی او په اسلام آباد کې لیدل شوی او هر چا ته چې د ده په حقله معلومات دي د بند د جیل د مرګ د درد یہ څوک هوري دن کی هوري. نو مون سر انساني همدردی دا کومه کوکی چې مون ته دی په دغه نمبر ټلیفون وکي. و سلام. هنګو بازار کټکانی کې.
نو ګران اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دغه محترم ورور ته په دې شمیره ټلیفون وکړئ. د پاکستان شمیره ده 0092301 8 8 2 4 9 3 2. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم 0092 دا د پاکستان کوډ دی 301 8 8 2 4 9 3 2. همداراز مونږ ګران ورور نقیب الله جان هم مونږ ته تلیفون کړی دی خپل ماما لټوي. د ده د ماما نوم عبدالواحد دی. د ده پیغام ته به غوږ شو. پس له پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
زه نقیب احمد عزیزي د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ د چمرانو د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ماما ده چې نوم یې عبدالواحد ده او د پلار نوم یې عبدالقدیر ده او د داد محمد لمسی ده. د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ د نوي خونه د کلي اوسېدونکی ده. یو ورور یې عبدالاحد نومېږي او بل ورور یې عبدالصمد نومېږي.
گرانو دوستانو که تاسی ده نقیب الله جان ده ماما پا حق لچه عبدالواحد نمیگی چه معلومات لره کولشی چه ورطا پا دشمیره تلیفون وکره 0093 دا ده افغانستان کرده. ده تلیفون شمیره ده 0 8 8 8 0 5 شپک. ده تلیفون شمیره با یوار بیا ووایم 0093 0 8 8 0 5 شپک. ګرانو دوستانو په دغه پروګرام کې موږ ته یو لیک هم را رسیدلی دی. راځي چې دغه لیک په ګډه سره واورو. دغه از مونګران ورور چې نقیب الله هوتک نومیږي دغه لیکې موږ ته رالیږلی دی. دی په خپل لیکې داسې لیکي: زما د تره عبدالعلیم دا شپږ کاله کېږي چې کراچۍ ته تللی دی، خو تر اوسه پورې هیڅ آل او احوال نه دی معلوم. د پلار نوم یې عبدالغفار دی او د مشر ورور نوم یې عبدالرزاق دی. د ده په هکله که هر چاته څه معلومات وي کولی شي چې په دې شمېره تلیفون وکړي. د دغه ګران ورور چې نقیب الله هوتک نومیږي د تلیفون شمېره ده 00923442 4422. د تلیفون شمېره به یوارې بیا ووایم: 00923442 4422. و سلام ستاسو همیشنی اوریدونکی نقیب الله هوتک.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، ل ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروگرام ته غواګیاست. وس وار ورسید هغو تلیفونی پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، نو قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز وي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
زه ګلالۍ د جنگل پرلزی نه ټلیفون کوم. ما یو ورور دی چې استنه مې رحمت دی په غمی مشهور دی. درې کاله کېږي چې افغانستان زه خواري لپاره تللی، اوس نظراکه دی. پلار نوم یې ګل محمد دی او اصحاب یې هم لږ تکلیف لري. که چیرې دی په جیل کې یا خپل اوري یا بل چا ته معلومات یې، ما ته دې په دې نمبر باندې ټلیفون وکړي: 00 2 3 8 2 8 2 5 5 2 9. بیا به زه ټلیفون نمبر در تکرار کړم: 00 2 3 8 2 8 5 5 5 2 9. او د پلار یې چې ما خراب شوی دی، که هر چا ته معلومات یې یا دی په خپل اورې، ما ته په دغه ټلیفون زنګ را ووایم. ډېره مهرباني. السلام علیکم.
زه غلام فاروق له کابل نه تاسو ته تکلیف در کوم. زما درې دوستان دي، د یو نوم یوسف، د بل نوم شاهزاده، د بل نوم حسن. د حکومت د دوران د نجیب کې زما نه بېزاره کشوي دي، او دا دوه نفره د تحصیل لپاره چې شاهزاده او یوسف د تحصیل لپاره خارج ته تللي وو اتحاد شوروي ته، او بیا تر نن تاریخه پورې د دي و زه کوم احوال نه لرم. امید لرم چې که څوک زما دوستان پېژني په دې شماره دې مونږ ته معلومات راکړي: 00 4 4 2 3 0. نمره بیا تکراروم: 00 4 4 2 3 0. والسلام.
الو، زه ګلدمان محمدی یم، د کشین خبره کوم. زموږ یو عزیز دی د دلخان په نامه باندې، څوارلس کاله کېږي د کوټې کنداري بازار کې ووک شوی دی. که چاته د دلخان په حکله معلومات وي، ما ته دې په دا شماره باندې زنګ ووهي، ما ته دې حال راکړي او د پوره معلومات ما ته راکړي: 00 3 0 3 3 4 0 3 1. شماره یو ځل بیا وایم: 00 3 0 3 1. وسلام.
الو، السلام علیکم. زما نوم عتیق الله دی. زما د یو د کاکا زوی ورک په نامه د غلام حیدر، د عبدالرحمن کاکا زوی دی، د خدمت ولایت ګیلان ولسوالۍ د رسمي اوسیدونکی دی. څوارلس کاله کېږي چې ورک دی. که چا ته پته یا معلومات وي، مونږ ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي: 00 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0. د نمبر نو تکرار: 00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الو السلام علیکم کار وردای کوم دو سلای چردرې ولسوالین خبرې کوم موږ یو پلار دی ورڅخه وای دی دا تلور میاشت راځه مېل نه نیږي کاڅه ته په معلوم یا د خپل ځما هغه یاد نو په سلام باندې ټلیفون وکړي چې پر وایې دلاکه وسه واسه کې نه وایې زه سر محمد د سوابین تاسو سره په تماس کې یم موږ یو ملګری چې په نامه د فضل وهاب مشهور په اخوند دی د خماري ماما زوی د ننګرهار د ولایت د غنیخیلو د ولسوالۍ د ګولای د کلي اوسېدونکی و یو کال مخکې لندن ته روان و چې په ایران کښې غلو نیولی دی او تر اوسه پورې زمونږ ته معلومات نه دي شوي د مور یا د ژوندي پته یې نه شته دی که هر دا زمونږ اواز اوري او نور ملګري یا د ده په حقله معلومات لري نو په لندې شمېرو دې مونږ سره تماس ونیسي 0350 952 55 مننه سلام علیکم
الو السلام علیکم زه سیلانیا د هلمند د ګرمخیلو ولسوالۍ د آزادیو څخه ټلیفون کوم اوسېدل کوم د کوچنۍ درې شیان د جوړخانه خلک ورته وی د سیدانو زما ورور جازرولي هغه ولد سیلانیا هغه چې د بنکشا هغه وراره دی په عمر د 12 کاله دی دا نه میاشتې چې د کورس څخه پاتې شوی ترې هېڅ معلومات نه شته زه ورسره کوم چې په دغه شماره تماس ونیسي 0 و 0 8 9 4 5 و 8 د بیا تکراروم 0 و 0 8 9 3 5 و 10
وسلام بالاحترام بارغشت والا حدب على مرغاد ومسالي خبيري كون زي بلاحظي فنان ولا على ودين نقول محمد زوي اقرب من سعر زوي ده شرطان لخيرا عجونا مفلات تكولي ايو كان كيش نادرك خذي كيشان توكي معلومات ولدي ما سوي بدرعش نيرات ما سوي نسين 0 و 0 8 0
دا عبد المنان دا عبد الرحمن زوی د هلمند د برشت ولسوالۍ اوسېدونکی ستاسو سره په تماس کې یم یو ورک لرو چې محمد یار نومېږي د دوست محمد زوی دی د فاریاب ولایت د دولت آباد اوسېدونکی دی د 1450 کال راهیسې کېږي چې لا درکه دی نو که دی زما غږ خپله اوري یا نور دوستان او قومه اورېدونکي اوري نو د هغو ته هیله کېږي چې په لاندې شمادې سره زموږ سره په تماس کې شي 0 و 9 و 0 1 9 4 5 5 یا په بلې شمارې زموږ سره په تماس کې شي 0 و 9 9 5 5 5 9 السلام علیکم
السلام علیکم زه سید زمان امین ډېر ګرنه خلک د کل څخه تاسو سره تماس کوم ممبئی سر کې تاسو ته د ازادۍ راډیو چلان کرم تاسو سره مونږ نه کېږي وړاندې کوم زما ورور دی څنګه کمیم هغه دا درې کاله کېږي چې نظاره کوي او پېښور کې نظاره کوي کچا ته پته وي او یا زما غږ اوري نو ما ته د بدېش مې زنګ ووهي چې تر اوسه یو اتیا یو اویا یو دېرش مننه کوم سلام علیکم
زه پیر محمد نویا د زابل د ولایت چوپان د ولسوالۍ د باغ د کلي اوسېدونکی یم فعلاً په کوټه کښې د مسافرۍ شپې سبا کوم زموږ یو کوچنی ورک ده چې په نام د حفیظ عتیق الله ده د حکمت الله خان صاحب زوی ده د زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ ده د هواري د سیمې ده د سربند د کلي اوسېدونکی ده چې له 8 میاشتو راسې ورک ده هېڅ معلومات نه لرو نو که هر چا ته د ده په حکله معلومات دي د خدای لپاره او د مسلمانۍ په خاطر دي نمونږ سره په دې شماره اړیکه ټینګه کړي 0 3 0 2 2 0 1 5 2 شمارې تکرار ده 0 3 0 3 2 0 1 5 2 0 3 0 2 0 1 5 2 دا مې د شماره ده که هر چا ته د پک نه معلومات دي په دې شماره کښې مونږ سره ټلیفون وکړي ډېره مهرباني به وي وسلام
بلې سلام علیکم زه د پکتیکا والا د فروجي ولسوالۍ د بټول څخه تاسو زحمت در کوم زما یو برام خان په زنکی ورک ده د یو کال کېږي که مهرباني وکړي که دی د خپله زما غږ هر وي نو مهرباني وکړي دغه شماره د ټلیفون وکړي 0 و 0 5 2 3 بیا 0 و 0 5 2 3
الو زه ګلمار سلطان خیل د حاجي سعود خان زوی له پاکستان څخه غږېږم
د ما یو ورور د ګل محمد نوم یې مشهور په مخه ده. دا څنګه کال کېږي چې ولک رئیس معلومات یې مکتنه کېږي. دا اعلان کدای په خپل اوري او یا د ملګري انډیوالان اوري. نو په دې لمبر دې را سره تماس ونیسي. 03-01 55-93-500-9 لمبر به درته بیا هم تکرار کړم. 03-01-55-93-500-9 په دې لمبر دې را سره تماس ونیسي. وسلام.
زه احمد ولی د کابل د ولایت د مسید ولسوالۍ یم. ما یو انډیوال دی چې نوم یې شیر احمد نومېږي او په کور کې ورته احمدزی وایي. دېرش کاله کېږي چې زه تر خبر نه یم. که چاته معلومات وي او یا یې پیژني او یا یې دی په خپله اوري نو په دې شماره دې ما ته زنګ ووهي. 20-91-93-25. بیا تکراروم. 20-91-93-25. وسلام.
زه مجاهد د خیبر جنسین خبرې کوم. زما ورور چې نوم یې عبدالمالک دی عمر یې 23-23 کاله دی. د تېرو 2 کلو راستې د کور نه بېدره کوي. که چاته